درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. ساعت 4 بجې شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای دولت د ترکیه غونډې ته یو نوې طرح وړاندې کوي. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا استخبارات وایي چې امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه وزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه نښته کې وژل شوی، او په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو لپاره یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه وزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکي د دې راپور له اورېدو وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي سرتیری د مې د لومړۍ نیټې له مهلت ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکایي ځواکونه له ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، نو بریدونه به پرې وکړي. د هلمند امنیه قمانداني په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکړی. د هلمند د امنیه قمانداني ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشوي ولسم شاره کندک باندې تاجمي حمله کړې و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قمندان په ګډون 3 تنه پولیس شهیدان شوي دي او 2 تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 2 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د 13 شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلي دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 11 ملکي وګړي برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې ځینې برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ او په دغه مارکیټ کې 11 نفر دوی تک کده کړی وو. طالبانو بیا یې 3 نفر بیرته خوشي کړی وو.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکي وګړي 2 اونۍ مخکې برمته شوي وو، خو د ده په وینا یو شمېر یې تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې جزئیات نه دي افشا شوي، خو تمه ده چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شاملې وي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن وویل چې په دې موافقه لیک کې سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک موارد شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دا موافقه به تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. وانګ یی پرون ماښام تهران ته ورسېد. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مین اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایروس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبی امریکا د هیواد پرون د دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څه باندې 100,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 300,000 کسانو ته رسېدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 550,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې غونډې ته یو نوی طرح وړاندې کوي. امنیتی چارواکی وایي د هلمند په سنګین کې امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرګ ژوبلې اوښتي.
د سنګین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شارع کنډک باندې تاجمه حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شوي وو.
د میدان وردګ ول چارواکی وایي طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ د روختون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه. د مریضان د بستر خونه ډیرې وړې وې. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو.
افغان تاتاران د خپلې ژبې د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پټره ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د دوحه په خبرو کې هر ډول پرمختګ به د نورو خبرو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله وای له ایجنډا سره سم د دوړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دغه خبره تاییدوی. نور حال پدی راپور کی
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، خو د امریکا نوی ادارې او متحدینو یې یوه خلو پرېکړه نه ده کړې او په دې اړه هر ډول تصمیم دوی ته اندېښنو سره مل ده. تازه نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانه د خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي خبر کړی. د چارواکو د همویل دي کچیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې سپینې ماڼۍ په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په باور یو شمیر امریکایي چارواکي تر دې راپور وروسته اوس د دې پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې سي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9مه امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي چې اوس شمېر 2500 تنو ته رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان او نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک ګواښ په وړاندې ده. دا چې مبارزه مشترکه ده، تصمیم هم مشترک نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال هم د طالبانو او القاعده اړیکې تاییدوي او ګواښي بولي.
د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د طالب اړیکې پرې سوي نه دي، او دا اړیکې د دوی یو تهدید دی د افغانستان د حکومت لپاره او د زموږ د نړیوالو شریکانو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني پارلمان د تیرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې غځوي. جرمنی په افغانستان کې 1500 عسکر لري، خو طالبانو بیا د جمعې پورې د ویلامي په خبرولو سره ګواښ وکړ چې کاچیر امریکا سره د شوی هوکړه پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه تر ټاکلې مودې پورې چې هوکړه کې روښانه ده له افغانستانه ونه وزي، دوی به یو بیا پر بهرني ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. امریکایي استخباراتي ادارو یو بیا د ګډ حکومت د جوړېدو خبره داسې مهال کړي چې ویل کیږي دا ترکیه په غونډه کې چې ټاکل شوی ده په دې نږدې راتلونکي کې په استانبول کې جوړ شي خبرې وسی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، وایي د دوحې په خبرو کې پرمختګ نورو لپاره هم ګټور تمامېدلای شي.
دا د قطر مذاکرات زه معلومات لرم دې ورځو کې دوی سره ناستو او په ډېرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو، او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي، زه یقین لرم چې دا که نور کومه خبره کېږي د هغې مهمت ګرځېږي، ځکه مسلې به دلته بحثي او حسي او نور کارونه به یې اسان کړي.
خو دا چې په دغو خبرو کې څه ډول پرمختګونه سوي دي ښاغلي دین محمد یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. طالبانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له ایجنډا سره سم د دوحې خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یوه تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو یې هم غوښتي چې له باصلاحیت استازو سره په دې غونډه کې ګډون وکوي. حمدالله محب دا څرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې، په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل اونیز خبری غونډه کې وویل چې د ترکیې غونډې ته یا ترکیې کانفرنس ته چمتووالی روان ده، په ایجنډا باندې خبرې روانې دي. حمدالله محب وویل چې د حکومت په داخل کې بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي، همدارنګه د ځینو بنسټونو لخوا طرحې وړاندې شوي دي. دغه ټولې طرحې به یو کېږي، یو طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کېږي. دوی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ځل باید دوی باصلاحیته پلاوی راولېږي، ځکه چې د مسکو په تېره غونډه کې د محب وینا هغه پلاوی چې راغلی و صلاحیت یې نه درلود. حمدالله محب همدارنګه وویل چې په دې باندې هم خبرې روانې دي چې په کومه کچه د افغانستان د دولت پلاوی هلته ګډون وکړي، که د ملي مصالحې عالي شورا له لوري، همدارنګه د افغانستان د مذاکراتي پلاوی له لوري، یا د دولت لخوا کوم پلاوی ټاکل کیږي، دغه به ټولې وطرحه وړاندې کوي. بله،
ډیره مننه. و مو ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یوې تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غوښتي دي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په میدان وردک ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي همداراز وایي چې وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونۍ وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه راپور لرو.
د میدان وردګ ولایت د امنی قومندانۍ ویان څارنه چې محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونی وړاندې له موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړی وایي د یادو کسانو شمیر چې ولس تنه وو له ډلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبرې چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز او در مرکز میدان وردک و پدر مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشی کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمته سو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمته سو کسانو لړلې نه ته نبیر تازه کړي او وته نه لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جملې نه نه ته نه تاریخ دی او غته نو سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي، موږ سره همکاري کوي. په دې خاطر چې بدغه حوزه کې د نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمته سو کسانو شمیراته ته نه دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
طالب ورور هغه کته کړی و دولت جلیز ولسوالۍ کې، هغه بیا د بګرام ته بوت. نو دغه په واجه کې سره دغه طالب جیک سوی و د هغه مامنخیل او نه د فاروق په نامه باندې د طالبانو جلیز ولسوالۍ د استخباراتو مسؤول ده. هغه په دغه واجه کې د خپل ورور په مقابل ملکی خلک کته کړي وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکي کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
له هلمند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وژل شوي، خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د قومندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې حمله کې طالبانو ته هم درنه مرشوب لا اوښتې. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتل یې دغه لته یو شمېر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنیتي قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي. چپر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي بریټ پر مهال 15 وسلوال طالبان وجلسوي او وطن نور ټپيان دي. نموړی وای د یاد بریټ پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروري په ګډون درې افغان سرتیري هم وجلسوي او دوه تن نور ټپيان دي.
تیر شپه شاوخوا 2 بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شارا کنډک باندې تاجمی حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک برګون سره مخ شوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وجل شوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یادو نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون 3 تنه پولیس شهیدان شوي دي او 2 تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان ازادي راډیو ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروري سره لس تنه نور افغان سرتیري هم وژل شوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یو نفوذي کس وژلي دي، نه د جګړې پر مهال وژل شوي دي.
د درو بجو څخه تر څلور بجو په دغه مابینس کې کمانډان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفر کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلو دي خپل ادب تر رسیدلی او دا کسان ټول شهیدان کړی هغه مهمات او اسلحی او انوی ټانک دا یې د ځان سره بیولی دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې تېره شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلي دي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا اولوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکو ټاډون په شاوخوا سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نموړی وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او دغه راز یو شمېر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان تاتاران د خپل قومي هویت او ژبې د ژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو، خو د څو شېبې لپاره له افغانستان وزو او د برما د تاوتریخوالي په اړه راپور درکو. په برما کې مظاهرچیانو ته له خبرداري سره سره په دغه هېواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهرچیانو ته یوه خونړۍ ورځ وه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په حواله ویلي، نن په ټوله برما که نولس مظاهره چان پر دازو وشل شوی دی. نور حال اسدالله لودین پی براپور که بروی
دا د برما په دویم لوی خار ماندالی که پر مظاهره چانو د حاکم پوزی نظام لخوا د دازو یو صحنه ده. هغه ویدیو چې د فرانسې خبری آژانس خبره کرده صحنه یې زړه بوګنوون کی دی. په دې صحنه کې لک تر لګه دوا تنې لیدل کیږي چې په ظاهر ان ته دازو لکه بل پر زمکه لویږي، خو نخ کاری چې داز څوک کوي. د فرانسې خبری آژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسولینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي، نن د شنبه په ورځ په برما کې لک تر لګه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په دازو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پایله د برما د نږدې هر ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوز د چارو واګي په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زندانی کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداری کې راغلی که مظاهره کوونکي له خپله کاره لاس نه اخلي، ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن د یو پوځي پریډ کوربه وه. دغه مراسمو کې د پام وړ مسأله دا وه چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغې پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه، روسیا خپله رښتینې ملګرې وبلله. نوموړي ژمنه وکړه چې ټاکنې به ترسره کوي او په خبره یې او زی هڅه کوي چې د ډیموکراسۍ په خاطر له ولس سره لاس یو کړي.
آزادي راډیو تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړي دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړ. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هیره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. د ایوای چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په مخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچېږي. د تاتارانو نړیوالې کنګرې د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو ښوونکي ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې ښوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوي او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمېره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک له پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاندې روینا شهابی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمېرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هېڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمېرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثرا حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوري ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په انلاین توګه تاتار زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشرې هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعات او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ د یوه ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په 23 هیوادونو کې کابو 18 میلیونه تاتاران په پاشلي او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي او احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه نښته کې د سنګین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یولس ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو امنیه قمندانۍ وایي چې د ملکی وګړي دوهونه مخکې برمته شوي وو خو یو شمېر اوس هم له طالبانو سره دي. ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر او چینایي سیال په تهران کې لاسلیک کړ. د دې موافقې د ځینو مواردو له مخې چې رسنیو ته راوتلي دي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري پراخیږي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې ساري کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجستو لوبډلې په انلاین نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د دغه فدراسیون رئیس محمد صابرین نازادی راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې شپږ ورځې وړاندې په انلاین ډول د چین، امریکا، ایران، بنګلادیش، بلغاریا، ارجنټاین، مراکش او افغانستان ترمنځ پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د جوجستو نړیوال فدراسیون لخوا رهبري کېده. نوموړي ویل چې په یادو سیالیو کې مراکش لومړی، افغانستان دویم او ایران دریم ځای خپل کړ. په هرات کې نن د کانګ فو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس احمد فیضی نن ازاد راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 160 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې سیالۍ د یوې ورځې لپاره په اتو کټګوریو کې د 12 کلبونو ترمنځ وشوې. سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو ترمنځ وشوې. ښاغلی فیضی وایي د دې لوبو هدف د کمال خان بن له پرانیستې هرکلی او د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د انګلستان او هند ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه د هند په پونه کې د هندستان په بریا پای ته ورسیده. انګلستان یو ځل بیا د ټاس په ګټلو سره د توپ وهنې بلنه هند ته ورکړه. هند په 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې او انګلستان ته 318 منډې هدف ورکړ. خو انګلستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې هدف مات کړ او لوبه یې په شپږو وکټو وګټله. دغه لوبه چې تېره ورځ ماښام ترسره شوه د لوبې غوره لوبغاړی جاني بریسټون وپېژندل شو. دواړه لوبډلې درېیمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کوي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوه نیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګي او حقیقت سره. لومړی هم حقیقت سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کارنه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلېدلې چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والي په توګه ورواستوه. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو، خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال د والي په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، خلا خلاص ازادي راډیو ته
ستړي مشي. تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او درناوی.
یو ځوان خبریال چې سیاست تر مخه کی او ترخوای هغه ننګونې چې په سیاست او بیا ترخوای په حکومت ولای کېشته څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدله یم، په دې خپله سیمه کې په خپل طرف کې، او له حکومت سره، له حکومت چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی یم. که څه هم مدمرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یو نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګولې وې. هر ورځ ننګولو سره مخ کېږو، خو سره وړاندې روان یو.
تاسې چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو. آیا هغه ډول چې لازمه وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینۍ ژمنه چې کړې ده هغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو، دغه مسله وه. نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو، د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی، او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بېله فساده نه ده.
د بغلان د یو چارواکي په توګه زه هم پرې انکار نه کوم. هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړۍ چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده، ملکي رهبري ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغې مبارزې پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه چیرو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوا نه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، ترخوا مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذی یا غیر قانونی پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي او تر خوای لا هم دا غلوی لارې نه امن دي. ولی
دو مسائل دي د بغلان د نامنې پاړه باندې یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې اوازه شوې ده. د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځون دروازه ده، د دوه ځونو دروازه ده، د هېواد د شمال ختیځ او د شمال ځون. له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاده کړو چې د دو هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې کچیرته معمولی غوندی هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی. ولې دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو د اخاذي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي یا ولس پر وړاندې اندېښنه لري دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاش کونه کوي د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامله کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي. تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پوزې ته راغلی دي او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان نا امنی تر ډیره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي. یوه مسله د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي او تر خوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلس ولسوالیو کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د په دې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د له ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي، داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه
ده. احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک لحاظ کې وایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي. یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې ولې لا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي او همدا ډول مؤسسات ولی پر بغلان باندې بغلان باندې دال اورین نه کیږي او یا هم مؤسسات زر نه خکې چې حل تلاشي سوزه چیرې ده
یو مشکل دا لرو یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوم نه مي واجب بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیات سره مخ ته دې پر وړاندې دا هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دابند سي ان شاء الله پر مخ ځي یو مشکل موږ لرو چې همدغه اوازه همدغه اوازه چې د همدې اوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده دا تر غوږونو رسېدلې ده زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي دلته ډېر ضرورتونه دي او انشاءالله چې هغه د نامنۍ کوم اوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس له تاسې ډېره مننه
کور ودان خوشاله اوسې
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامل کېدل یا ډېر با انرژي کېدل
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلند پایله څه کېږي
یو ورځ په کور کې جنجال کوي سبا له په کوڅه کې جنجال کوي بل سبا له په ښار کې جنجال کوي
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلند اصلاح کولای شي
کوم عمل باید زه اختیار کړم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی بلکې کور هغه خلک بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومانو او ځوانانو رویه خرابیږي او بد چلند ورته عادي خبره ښکاري دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغه سی باید وشي او چې هغه سی ونه شي نو بیا غوسه او لانجه کوي د کابل اوسیدونکي مریم هوتک وایي د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلند سبب کیږي چې هغوی دغه سکړنو ته مخه کړي
مثلا دی پکور کې خراب یا نکي مثلا خشن دي انداسې غوي پکور کې جنگونه کوي سره لږ سي یو مسله په سولېزه د حل لار لري مثلا خبرې کولې سي په آرامۍ سره وکړم دوی جګړه کوي یو لته په فلسطین کې د جنگ جګړې کې دي سي او دوه ملت کورنۍ ده ځکه اکثر په فلسطین کې موږ پرورونه سي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي خپل تشکدل کوي نو دا سبب د سي ماشومان تر ډیره پورې عمل کورنۍ نه خوابدي کې ګیزړه توري کېږي او ام یو ډول دوی جنگ ته تشویق کوي دی بیا له ارچا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي او اکثره غ اولادونه هم چې مور پر له خوانه رټل کیږي مثلا نغوې سپکیږي آرام لهجه باندې وایي ته خبرې نه کیږي اکثره غ ماشومان مې سدي بیرته امغه یو څه کاپی کوي له مور پر نه ځکه ادیو څه احساس کم ترې کوي او غ خپل غوسه بیا یو بل چات څه خو بس په خبرو کې
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلن هم سبب کیږي چې وخه حاکمه او بل محکومه شي او بد چلن ته لار پرانستل شي
مثلا مونږ په کور کې مور پلار متاسفانه به سره وي چې مونږ اکثره میان دی او پلارونه نه لوستي دي دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یې ځدانه د یاداسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوړه تاثیر تر وخلي برعکس مثلا پلار دغه سي چلن کړی دی په کورنۍ کې چې د بخي د ټولي کورنۍ مشر ځان بولی هغه کدي ځینې ځینو کې دی د مشري حق لري او کنه لري خدا حق ځان ته ورکړی دی نو د دې نارینه اولادونه هم بیا همدغه سي یو ذهنیت خلی فکر کوي چې زه خنر يم هلک يم نو د زما خویان دي چې دین جون دي چې دي نو دوی به زما کپه کې کپنه حق د امر تابع وسی او زما غفتنې پر ځای کړی او هر روا او ناروا خبرې تم باید لبې کوي
اروا پو استاد شرف الدین اعظمی وایي ځوانان د عمر په لحاظ په داسې مرحله کې وي چې په دوی کې احساسات ډیر وي ځکه خو احساساتي او تریخ چلند هم کوي
تلکې ځواني یا د ځواني مرحله
هغه مرحله ده چې معمولا په ځوانانو کې، په تنکې ځوانانو کې، په پیغلو کې، په نجونو هلکانو کې، له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کېږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډېر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه مور و پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستوغې ویل، زبه کول، دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کېږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې، دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله، په بدن کې د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل، یا ډېر با انرژي کېدل، او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی، او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیالی صوفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګوي، دې سره دا مینه کم خلوص، کم اخلاص چې د ورور، خور، پلار، مور، مور او زوی ترمنځ دا ړنګېږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلق سوق کوي. لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي، نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول همدا دینه جوړېدلی شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي په هنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یوه کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بده رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و، په تومانچه وشتلی و. او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه چمند لوب کړي او دا خوري وشتلو. او د سې نور ډیر مثالونه شته.
د یو خصوصي خوانځي خونکې حیا وایي کې د شی یو ځوان چې کله بد خبره یا بد چلند کوي، دا ډیر هیڅ نکړي چې په داسې رویې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نو موړې په همدې اړه خپل کیسه راته کوي.
په ما باندې لکه دې مثال درکم، خو خواړه به مې پخ کړیو او د دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کړه، نو ما به بیرته د یو بیرته د هغه درلوده چې ودرېږه دې ما تشویق کړي چې ډیر زیات ښه خواړه دې پخ کړي. کنه ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلۍ ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي دسې دردېږي هغه ممدس دردېږي.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې په کور کې بد چلن کوي خو بهر بیا ډېر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي. دا لوګر اوسېدونکی منتشر شاهي علت راته وایي.
ارے او کور یو شہزادہ لری کنا نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لری هغه کور کې ځان سیستمونه لری کنا ټول مجبور دي سیاغه تابعدار اوسېږي. دی باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا یا دی باندې خلکو لپاره دا الگ سیده دا شہزادہ نه هغه د نور شہزادګان می نو هغه مجبور می کنا چې مثلا دی باندې خپل اخلاق خ کی یعنی ټول خلک خو د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو منی او کور کې دای نو به هر شی چې زغوري هغه کی دی باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنا او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه دی کور کې موسی مقابل لوري د ملک در کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی.
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له هغه سره د دښمنانو په څیر چلن نه دی پکار.
ښه خبره ده چې دوی دا در کړی چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلې شي بهترین ملګری دی انسان کېدلې شي او کله دوی سره مونږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي. که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي.
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه رسوکه یا مې خور بد رویه رسوکه مګم زه په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم.
استاد شرف الدین اعظمی وایي په داسې مرحله کې چې له ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی مرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي.
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې میندې پلرونه په پام کې وساتي. اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني. زموږ میندې پلرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني. که احیانا دا د یوې مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي. هیله مې دا ده چې میندې پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي، له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي، ډیر حوصلې نه کار واخلي، ډیر تعامل وکړي، ډیر زغم ولري او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول ترسره سي. موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري له دوی سره باید تاسو تعامل وسي تر څو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وکړي پرمختګ کړي او مخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو د تانی څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ہر گلاب مشرب شو تارا مست پتر لائے دے
Dada mastu patar lai, dada mastu patar lai.